په پیښور کې د مازیګر 15 بجې شوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري غړای کې ز هارون بچا سلامونه درته وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه او د ځینو پاکستانیو او همداراز نړیوالو ورځپاڼو خبري ایجنسیونو لیکنې درورو. خبرونه له ګل ایاز اورو.
دا بلوچستان حکومت پای تر 207 اور کسان دی مونږ دی د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې خبرې کړي دوام لري او د امریکا او ولسمشر د شمالي کوریا مشر سره یو ځل بیا لیدلی. اوس د خبرونو تفصیل. د بلوچستان حکومت وايي په روان کال کې تر 200 زیات ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د خبره د بلوچستان د کورونو چارو وزیر زیولا لانګو پرون په کوټه کې خبري غونډه کې وکړه. د ویل د ورکو کسانو د موندلو لپاره سازمان بلوچ میسنګ پرسنز ورته د 250 ورکو کسانو فیرس ورکړی وو.
200 پلس آگے جو ان کی لسٹ کے مطابق نام ہے
اس مرد حساب مطابق تروس پر د 200 سخزیات لادرک کسان برتر راستانه سوی دی. خوایس پار بلوچ میسنگ پرسن دغش میرا یوازی یو سل دریشی
خدا ورکو بلوچستانو د موندلو لپاره کارکون کې سازمان مشر نصر الله بلوس وای حکومت یې د 300 نه زیاتو کسانو فیرس پر کړی وو. د جنوبی بلوچستان لوانا سره نږدې په شکی سیمه کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل شوی دي. د سیمې اوسیدونکو احمد وزیر نن مشال لته ویل چې د وزیر دوو قبیلو خواجه خیلو او سپرکی ترمنځ د ځمکې لانجه وه او په دې لړ کې جرګه ناکامه شوه. د دې روسو دواړو قبیلو کسانو مورچې سنبال کړې او د ډزو په تبادله کې شپږ کسان ژوبل شول چې روسو یو پکې ساو ورکړه.
پوجل خل کوم تا مشرون تا وستر کی کوم چې کی مشرون دی دا په 4 دو لګه په انتظامیا تا او فوج دا په 4 دو چې دا مسله چې می ز بیرته رام دا سره او کو یو بل نه مزید نقصان نه وشي. کردلی کا سون چې ګندی لګه وس ها په مرچک شه موجوده نوستي.
خدا جنوبی وزیرستان برسل کمشنر دل نواز خان او وای د زمخې شخړې هوارولو لپاره انتظامی چارواکي فوج مشران ورغلي دز بندي شوی او هله لري ژر به دا مسله حل شي. د عوامي نشته پارټي غړو د پیښور ضلع د ګوند مشر سرتاج خان د وژنې غندنه کړې ده او له حکومت یې غوښتي چې خلکو ته امنیت برابر کړي. سرتاج خان پرون په ګلبهار کې نامعلوم کسان په ډزو وژلی وو او بیګا مخصوصن یې په خون آباد کې جنازه وشوه. په جنازه کې شامل د ګوند مرکزي جنرال سیکرټر میا افتخار حسین ویل حکومت د امنیت په اړه بې بنیادی ادعاوې کوي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د سرتاج خان د وژونکو معلومولو لپاره یوه پلټونکې ډله جوړه کړې ده. د میسید قبیله مشرانو او ملکانو د حکومت د هغه امر غندنه کړي چې د جنوبی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر او د هغه عمله به له ټانک څخه وانته وړل کیږي. نن ملک صلاح الدین اډوکیټ په دې اړه مشال لري چې د ډیپټی کمشنر دفتر د انتقالولو په اړه یې له حکومتي چارواکو سره جرګه کړې دي او ورته ویلي دي چې یاد دفتر د میسود د سیمنې لابه په بل ځای کې نه مني. نوموړي زیاته کړه چې میسود قبیله په وزیرستان کې اکثریت لري نو په دې خاطر د ډیپټی کمشنر دفتر یوازې په خپل سیمه کې غواړي. بلخوا د جنوبی وزیرستان نه د قومي اسمبلی مولانا جمال الدین ویل د میسود قبیلې د غوښتنې په لوړپوړو حکومتي چارواکو سره شریکوي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي دي نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د پیسو لیږدولو په دې کار کې د لاس لرونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. نوموړي پرون د قومي اسمبلی غونډې ته ویل د تېرو حکومتونو لخوا په غیر قانوني توګه نور هیوادونو ته د پیسو لیږدولو له وجې موجوده حکومت ته د 19.5 ارب ډالرو اقتصادي بحران پاتې شوی دی. وزیر اعظم زیاته کړه د اقتصادي بحران له وجې په هیواد کې د ډالر نرخ زیاتیږي او په برامدادو کې کموالی راغلی دی. خو بلخوا دا اپوزیشن ګوندونه دا دریز لري چې موجوده حکومت اقتصادي پالیسۍ ناکامه شوې دي او تحریک انصاف په مشرۍ کې د حکومت ناسمې پالیسۍ له وجې ګراني زیاته شوې ده. د قطر پلازمینې دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نوې پړاو پرون پیل شوی او نن یې دویمه ورځ ده. د طالبانو استازو ویاند سویل شاهین نن وویل چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره د خبرو اووم پړاو ډېر مهم دی. سویل شاهین اسوسییټډ پرس اژانس ته ویلي دواړه خواوې مثبتې پایلو ته هیله مند دي او کوشش کوي چې د افغانستان 13 کلنې جګړې پای ته په رسولو هوکړه وکړي. د طالبانو د پلاوي مشري ملا عبدالغني برادر کوي. په خبرو اترو کې به زیات تمرکز له افغانستان د بارنیز وکونو د وټلو مهلت ټاکلو پاړې وی او طالبانو په ضمانت خصل کیږي چې د هیواد خاور به تر هغه لپاره کاریدو ته نه پرېږدي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما مشر تاداميچي اماموتو وای د ولسمشري ټاکنو او د اصلو لپاره چوکاټ برابرول د ادارې په لومړیتوبونو کې شامل دي. یوناما نن په خبرپاڼه کې د یاماموتو په حواله ویلي دي چې په افغانستان کې د ولسمشري انتخابات او اصلو لپاره هلې ځلې دواړه اساسي موضوعات دي او د هیواد پر راتلونکي ډیر زیات اغیز لري. دوی ویل ملګري ملتونه به په دې کې همکاري ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د سپتمبر په 28مه ولسمشري ټاکنې کیږي. نن د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا خاورې ته داخل شوی او هلته په غیر فوجي سیمه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره لیدلی. دواړو مشرانو د شمالي او جنوبي کوریا پر پوله له یو بل سره لاسونه میلاو کړ او ولسمشر ټرمپ د شمالي کوریا پر خاورې سو قدمونه واخیست. ټرمپ د امریکا لومړنی ولسمشر دی چې شمالي کوریا په خاورې قدم ایښی. ولسمشر ټرمپ په دې موقع ویل دا د نړۍ لپاره یو ښه ورځ ده او زما لپاره د ویاړ خبره ده چې دلته یم. د ایران سرکاري ټلویزیون ویلي دي چې دا اوس په اروپا منحصره ده چې له امریکایي بندیزونو یې خوندي وساتي او تهران د 2015 کال د اټمي تړون د پابندۍ سرغړونې ته پرېنږدي. د ایران ټلویزیون پرون ویل آیا پاریس، برلن او لندن به یو وار بیا موقع د لاسه ورکړي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ اثر لاندې به راشي او یا د اټمي تړون په اړه کړې ژمنې به پوره کړي. د امریکا ولسمشر تیر کال له اټمي تړون څخه وتلی وو او په تهران یې بیا بندیزونه لګولي وو. او آخري خبر د کرکټ درکو. د کرکټ نړیوال کپ سیالو کې د انګلند او هند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند دا وخت بیټنګ کوي او په شپږ دیش بلکې 15 اورونو کې د درې لوبغاړو په زیان 211 رنزونه جوړ کړي دي. پرون په لیډز میدان کې پاکستان افغانستان ته په درې وکټو ماتې ورکړه. پاکستان به خپل آخري لوبه د جولای په 15 د بنګلادیش خلاف کوي. دا وخت په پوینټ ټیبل آسټرالیا 1600 پوینټونو سره په لومړي نمبر، هند په دویم، نیوزیلند په دریم او پاکستان په څلورم نمبر دی. دا د مشال لوري خبرونه اوس له احمد الله نه د موسم حال اورو.
د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې د پیښور او بنو په یو نیم ځای کې د باران امکان دی او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 43 او کم نه کم 25، په بنو کې به زیات نه زیات 43 او کم نه کم 40 او په کوټه کې به زیات نه زیات 23 او کم نه کم 22 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال رادیو ته غوږی اوریدونکو په روانه خبرونه کې اورئ. د بلوچستان د کورونا او چارو وزیر وایي د روان کال جنوري نیولې تر د جون میاشتې پورې موده کې د صوبې 200 ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. په صوبه کې د ورک کسانو د موندلو لپاره جوړ تنظیم د ادا ناسمه بولي. عوامي نېشنل ګوند پرون په پېښور ښار کې د دې ګوند یو تنظیمي مشر سرتاج خان هدفي وژنه په کلکه غندلې.
دشتګر ټارګټ کړي په پېښور کې کولو ګرځي چې کله خوخي سړی اغوا کی، چې کله خوخي سړی شهید کی.
پرون په جنوبی وزیرستان کې د احمدزی وزیرو د دوه قبیلو ترمنځ نښته کې شپږ کسان ژوبل شي ول چې یو ورڅخه وروسته مړ شوی دی. یو عینی شاهد د نښتې حال وایي.
فوج ناپرید موجود وا چې دینه دغه معامله سارو پښوا کومینه روغلل یګه د ډازو بندا کړه وسه پورا خلک مرچ کې دی.
او د کورمې د ځینو سیمو اوسیدونکي وایي حکومت خونځي ور جوړ کړي خو لا هم یو شمیر نیمګړتیاوې پکې شته.
حکومت سدی باندې سره خرچي وکي ساغه پرموټ کړو های سکول ته په کور ساغه استادونه غوتروړي د مو د بچي کوم مستقبل دغه روخانه جوړ شي.
پر یو شمیر نور سیمې زمو زوات هم رپورټونه لرو. هله د مشال رادیو سره اوسه. او دا همولنه موضوع د بلوچستان د کورونا چار وزیر ضیا الله لنګو ویلي د روان کال لومړی جنوري میاشتې به تر دې دمه له 200 زیات ورک کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. د بلوچستان د ورک کسانو د موندلو لپاره غږ پورته کوونکي یو تنظیم بیا د صوبایي وزیر د خبره نه مني. وایي چې حکومت ته د 315 ورک کسانو لیست ورکړی دی چې تر اوسه پکې یوازې 103 کسان له خپلو کورنیو سره بیرته یو ځای شوي دي. ایوب ترین معلومات راکوي.
د بلوچستان د کورونی چارو صوبایي وزیر میرزیا لانګو ادا کړې ده چې د روان کال د جنوري د میاشت څخه بیا تر اوسه پورې 200 کسان بیرته خپل کورو ته راستانه شوي دي چې په تیرو وختو کې لادرک شوي وو. نوموړي د خبره د مشالې ډو سره په خبرو کې کړې ده. نوموړي د لادرک کسانو شمیر په زرګونو کې د شودل کېدو ادارت کړي او ویلي دي چې د لادرک کسانو د خپلوانو د اتحادیې وایس فار بلوچ میسنګ پرسن له لوري ودوی ته یوازې د 250 کسانو لیست ورکول شوی دی.
200 جو ان کی لسٹ کے مطابق نام ہے.
اس مرد حساب مطابق تروس پر ددوس او سخزیات لادرک کسان برتر راستانه سوی دی. خوایس فار بلوچ میسنگ پرسن دغش میرا یواز یوسل دریشی د بلوچستان د کورنی چارو وزیر په وینا چې د لادرک کسانو مندل د دوی د حکومت په لومړنی هدف کې شامل دي. په دې ترڅ کې د لادرک کسانو د خپلوانو د اتحادیې له لوري ویل شوي دي چې دوی صوبایي حکومت ته د 315 لادرک کسانو نومونه ورکړي دي او په هغه کې تر اوسه پورې 103 کسان بیرته راستانه شوي دي. د وایس پار بلوچ مسنګ پرسن د مشر نصر الله بلوچ په وینا چې د لادرک کسانو د راخوش کولو په خاطر دوی د تیر لسو کلو راهیسې پر احتجاج ناستی. د لادرک بلوچستانو د خپلوانو د اتحادیې مشر نصر الله بلوچ وایي چې حکومت دوی د 315 کسانو لیست ورکړی وو چې دغه کسان راستانه سي نو دوی به د 100 کسانو یو بل لیست و حکومت ته وسپاري، ځکه چې د دغه لادرک کسانو ټول معلومات دوی راغونډ کړي دي. په دې وروستیو کې د بجټ د منظوري لپاره د مرکزي حکومت او په کمی اسمبلی کې د بلوچستان نېشنل ګوند منګل ډل ترمنځ چې پر کومو شپږو نقطو باندې اتفاق شوی دی، په هغه کې یوه نقطه د لادرک بلوچستانو راستنېدل هم شامل دي چې د بلوچستان نېشنل ګوند لویه غوښتنه ده. بلې خوا ته د لادرک کسانو د مندلو په اړه عدالتي کمیشن هم خپل کار روان ساتلی دی. په دې ترڅ کې نن سبا د کمیشن د مشر جسټیس فضل رحمان په مشرتابه کې د لادرک کسانو د کیسو اورېدنه په کوټه کې پیل شوې ده چې به د جولای د میاشتې تر 3 نیټې پورې روانه وي. تېر ورځ په کوټه کې د 45 کسانو د کیسو یا قضیو اورېدنه وسوه. په هغو کې 2 کسان بیرته خپلو کورو ته راستانه شول چې د کوټې او مستونګ سره تړاو لري. د کمیشن په وینا چې تر اوسه د 46 کیسونو اورېدنه کړې ده، په هغو کې 4 کسان بیرته راغلي دي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اوری دلے اولی دلے شن
پرون په پیښور کې په یو هدفي برید کې د عوامي نېشنل ګوند پیښور ښاري سیمې د مشر سرتاج خان تر وژنې وروسته د ګوند د تحریک انصاف پر حکومت سخت نیوکې کړې دي. دوی وایي حکومت د وسلوالو فعالیتونو په مخنیوي کې په دغه چارو کې ناکامه شوی دی او د روانو هدفي وژنو د کنټرول لپاره هیڅ ګامونه نه اخلي. تر اوسه چا د دې حملې ذمهواري نه ده منلې. د خیبر پختونخوا له وزیر په یو بیان کې د پیښې د پلټنو حکم کړی دی، خو عوامي نېشنل ګوند ویلي تر هغې چې حکومت د امنیت لپاره سنجیده ګامونه نوي اخیستي یوازې د پلټنو له حکمونو څه نه جوړیږي. غلام غوث رپورټ راکوي.
پرون په ګلبهار پیښور کې د نامعلومه کسانو لخوا د هدفي وژنې په پیښه کې د عوامي نېشنل ګوند د پیښور د ښاري سیمې د مشر سرتاج خان جنازه بیګا د شپې 10 بجې د پیښور اخونآباد په جنازګاه کې ادا کړې شوه. په دغه مهال د عوامي نېشنل ګوند مرکزی سیکرتر میا ابتخار حسین دغه پیښه په سختو ټکو کې وغندله او نوموړي د ښار په امنیتي ادارو او حکومت نیوکې وکړې.
دا بېمانان چې په پاکستان کې امن دي، نن د پیښور په منځ کې پسیږي کې زما صدر چې کم دینو شهید کیږي، زمونږ چې د ایف پی ایس د فسنا خپل چې کم دینه عمل جوړ شوی په هغه عمل نه دی شوی. دهشتګر ټارګټ کړي په پیښور کې کولو ګرځي چې کله خوخی سړی اغوا کی چې کله خوخی سړی شهید کی، مونږ دې پالیسۍ مزمت کوو.
د سرتاج خان جنازې ته د پیښور نه علاوه د نورو سیمو د عوامي نېشنل ګوند مشران هم راغلي وو. د عوامي نېشنل ګوند د مومندو مشر نېسر مومند د جنازې وروسته له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل:
سرتاج ډېر ځوان لکو، ډېر تکړه لکو، ځکه دا ویم چې زمون پیښور نن د ځوانانو په کل کې ځوان کل یتیم شو، نو دا به غلطه نه وي او دا لومبۍ پیښه نه ده. خو دغه مرکزی حکومت او د صوبای حکومت دا د دې ذمہوار دی، یو طرف ته مونږ ته وایي چې امن راغی علاقه صفاش وي، بل طرف ته زمونږ دغه شان قتلونه او شهادتونه کیږي.
بلې خواته د وزیر اعلی سیکرټریټ پیښور نه په خبر شوی بیان کې د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان هم دغه پیخي غندنه کړې ده او نوموړي امنیتی ادارو ته امر ورکړی دی چې د پیخي تر شا لاس لرونکي کسان دي زر تر زره ونیسي او هغوی ته دې سزا ورکړي. د پېښور پولیسو د ایس ایس پی اپریشن په مشرۍ د دې پیخي د پلټنو لپاره یوه پلټونکي ډله هم جوړه کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
پرون په جنوبی وزیرستان کې د احمدزی وزیرو د دوو قبیلو په نښته کې شپږ کسان ژوبل شوي ول چې وروسته یو ټپي کس په هسپتال کې سا ورکړه. نښته د ځمکې پر سر د یوې تنازعې له وجې شوې وه. د سیمې یو حکومتي چارواکی وایي دوی د پیښې ځای ته ورغلي ول او د فریقینو ترمنځ یې ډزبندي کړې ده. سیلاب مسعود حال راکوي.
دا هفته په 13 ورځ د سولي وزیرستان ستر پندغولي وانانا د 25 کیلومتره په فاصله د شکی په سیمه کې د مځای وزیر دوه شاخونو سرکی او خجلخیل په منځ کې تودا جګړه وشوا چې په نتیجه کې یې شپږ کسان لشکي زیات پر ارژلي شول چې په کوم کې د سید غلام په نوم پېژندلې یو پر ارژلي د وروسته په هسپتال کې مړ شو. د دغه جګړې وجه او د جګړې په سترګو لیدلی حال د شکی یو اوسېدونکی ملک خالد خجلخیل په دا رنګ بیانوي.
ملک جوړا شو په کونی راغدی بوندې د سپرکی د خجلخیل د مځکې په تنازع بوندې په دا کې فایرنګ وشو. سپېر کسان کې زخمیان شول چې په دا کې درې کسان د فوج د فایر نه او درې د خپل منځ د فایر نه خو انتظامیه ته خلکې د پاري نه راسول که چې تاسو دغه معامله حل کړئ او په دا کې مداخلت وکړئ. دوی مداخلت کنه فوج گاڑی او نفری په موقام موجود وا چې دوی نه دغه معامله سارو پښوا او دغه معامله اسسټنټ کمشنر کی کی مو د یو طرف ته د ابودې اجازهت ورو غټه مسله د یغه نه جوړا شو. پیرا دشتي کومینا روغلل یغه د دازو باندې کړو سه پورا خلق په مرچ کې دای خو دازو باندو
د شکی یو بل وسه دونکو احمد وزیر غشتنه وکړه چې چرواکی د بیډا وکی کښاله د سما او د فریقین مورچه د خلی کرایشی دا زکا چنور غټ ځانی مالی زیان و نشي.
بجل خل کوم تا مشرون تا وستر کی کوم چې کی مشرون دی دا په چار دو لګه په انتظامیا تا او فوج دا په چار دو چې دا مسله چې می بیره ترام دا سره او کو یو بل نه مزید نقصان نه وشي. کردلی کا سون چې ګندی لګه وس ها په مرچک شه موجوده نوستي
د دغه جګړه په باریک شه د چلی وزیرستان ډیشنل ډیپټی کمشنر دل نواز خان وزیر د مشال ریډیو سره په رنگ
و وانا کی شکی کی چی قیمت دے خجل خیل و دے درکی کوم پمیان سے قیمت جگڑا وشوا دا بنیادی دے امزک ایوا معاملات دے دوسر کوم پمیان سے پاغا بندے دے پخپلا کی مرچی تا چکشور دازے وقتے چی پاغا کی یو کس مرشوائی دائی نو ویس پا دیر ٹیم کی چیز دے ڈپٹی کمیشنر نومان افضل سے چی دے پخپلا ہورا سے دلائی دے وانا تا پارا پخپلا لگیا دائی دے مشورون ویہر لگلی بی دے آرمی والا دے نیوی والا و ایسی وانا چی دے دا ہم پکے پخپلا موجود
شامل دائ. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرہ اسماعیل خان.
دا مشال ریڈیو دا
په باجوړ ضلع کې په لومړي ځل د پاکستان د نورو سیمو په څیر عدالتونو کار پیل کړی دی. د جمعې پر ورځ د باجوړ په مرکز ښار کې باقاعده د عدالتي کارونو پیل د یو شمېر مقدمو له اورېدنې وشو. قانون پوهان، سیاستوال او د سیمې مشران دا یو نیک ګام بولي. وایي چې له دې سره به د ځایي ولس ستونزې هوارې شي او هغوی به د انصاف ترلاسه کولو لپاره نه اړ کېږي چې د پېښور او نورو ښاري سیمو عدالتونو ته لاړ شي. نجیب عامر د موضوع تفصیل لري.
د باجوړ ضلع په مرکز ښار کې د عدالتونو د کاروایي په پیلېدو سیاستوال، قانون پوهان، عام ولس او د سیمې مشران خوښي ښکاره کوي. د جمعې پر ورځ چې د جون 28مه نیټه وه، د ضلع او سیشن جج نصرالله خان ګنډاپور او د نورو قضایي افسرانو په موجودګۍ کې د مقدمو اورېدنه پیل شوه. راپورونه وایي په لومړۍ ورځ د لسو زړو او نوو مقدمو اورېدنه وشوه. قانون پوه اعجاز مومن وایي پر دغو عدالتونو په زیات شمېر کې خلک ورماتي.
خو خلق چې کوم دی دا ډېر تیزی سره عدالتونو ته روان دي، ډېر خوشحاله دي، ځکه چې هغوی خو به یو د تحصیلدار دفتر ته نشو تللی. دلته سینیئر سیول جج او سیشن جج غوندې یو اعلی جج ناست وي او یو عام وګړی ورشي، هغه ورسره کښېني، هغه ورته خپله خبره ووایي، هغه واوري. هغه بل دا دی چې فیصله ډېره زر راځي، لکه زیاتې شوی دی یو کس په جیل کې دی، فوراً اډر کوي، په سبا باندې سړی خوشي کوي.
د پاکستان پارلمان د 2013 کال په مې میاشت کې د فاټا د آئینی اصلاحاتو منظوري ورکړه چې مخې په قبایلي سیمو کې د اف سی آر قانون ختم او پر ځای د پاکستان د نورو سیمو په سیر عدالتي واک غزول شو. که څه هم د تیر کال په اکتوبر کې د قبایلي ضلعو لپاره عدالتونه غزول شوي وو، خو دا عدالتونه په ښاري سیمو کې وو. د مومندو لپاره په شبقدر او د باجوړ لپاره په تیمرګره کې عدالتونه جوړ شوي وو. همدا صورتحال په نورو قبایلي ضلعو کې هم وو، خو باجوړ لومړنی قبایلي ضلع شوه چې په مرکز ښار کې عدالتونو پر کار پیل وکړ. د باجوړ یو ځایي ملک دفتر خان وایي دوی باجوړ ته د عدالتونو په ورتګ خوشاله دي.
باجوړ ته د عدالتونو تر اتک باندې موږ ته هرکلی وو. دې ځای کې به ان شاء الله تعالی زموږ امید دی چې د انصاف تسلی به کېږي او هغه حالات به نه وي کوم چې مخکې وو. سو موږ غواړو دا چې ان شاء الله تعالی د دې عدالتونو په وجه باندې به موږ ته انصاف میلاو شي او په خپل دلیل به راته میلاو شي، په خپله درشل به راته میلاو شي.
سیاسي ګوندونه هم په دې نظر دي چې د قبایلو د ژوند د خکېدو طرف ته ګام اخیستل شوی دی. د باجوړ سیمې سره تړاو لرونکي سیاستوال اخونزاده چټان چې د پیپلز ګوند یو مشر او د پاکستان د قومي اسمبلی پخوانی غړی دی وایي د دې ورځې د لیدو لپاره کلونه کلونه سیاسي مبارزه شوې ده.
د دې منګه بالکل خیر مقدم کوو، د دې لپاره نه منګه 50 کال جدوجهد کړی دی چې موږ ته د وکیل د اپیل او د دلیل حق راکړي شي. ان شاء الله تعالی موږ امید لرو چې د دې سره کوم الته ظلم او کوم زیاتې او هغه به د دې سره ختم شي. په جرایمو کې به کومه راشي، ځکه چې مخکې کوم مجرمانو هغه به جرم کاوه، به پیسې ورکولې، ځکه چې نیول به د پولیسو کې لجن تلاش کوي، پر خودل به د پولیسو کې لجن تلاش کوي. اوس په خلکو باندې ډېر زیات رڼایي راشي.
قانون پوه شهاب الدین خټک وایي د پخوانیو قبایلي سیمو چې د پوینا نیمه خپلواکي وي د خیبر پښتونخوا پر صوبا په ګډولو مرکز ډېرې زیاتې سیاسي ګټې ترلاسه کړې دي. نو اوس په کار ده چې په دغو سیمو کې د عدالتونو د انفراستراکچر یا بنسټونو د جوړونې لپاره لاس په کار شي.
په کار ده چې په دغه ضلعو کې دننه زر تر زره په هنګامي بنیادونو باندې عدالتونه جوړ شي، د ججانو د رهایش بندوبست وشي او د هغوی د ملازمینو د ژوند، د روزګار، د هغوی د رهایش دغه ټول انفراسټرکچر په کار ده چې په هنګامي بنیادونو باندې جوړ کړلی شي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د روان کال د فبروري په 9 په قبایلي ضلعو کې د عدالتونو د جوړولو منظوري ورکړې وه. هغه مهال د وزیر اعلی له دفتره په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوی په قبایلي ضلعو کې به د وو ضلعي او وو سیشن قاضیانو، 14 ایډیشنل او سیشن قاضیانو په ګډون د 900 نه په زیاتو څوکیو به کسان پر کار ګمارل کیږي. د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په 10:30 بجو،
ستونزې او سرکار
په پاکم 11 بجو،
د مشال مرکه
په 1:30 بجو،
جمهوری غږونه
په 2:30 بجو،
د سولې پلور
په پاکم 3 بجو،
سندرې جادوګرې
په 3:30 بجو،
روغتیا او درملنه
په 4:00 بجو.
د کورمی په ځینو سیمو کې خونځي جوړ شوی دي، خلا هم فعال نه دي. ځای خلکو حکومت غوښتي چې په خونځو کې استادان مقرر کړي او سہولتونه د پکې برابر کړي. چارواکي وایي له دوی سره د استادانو کمی دی او د دې ستونزې د حلولو کوښښ کوي. تارک اورگزی معلومات راکوي.
په کورما کې تر شپېتو زیات سرکاري سکولونه داسې دي چې ودانۍ د جوړېدو کالونه وشول، خو لا هم غیر فعاله دي. د انګوري اوسیدونکو او مشر سیف الرحمن وایي دا سکولونه د کوزي او منځني کورمې په مختلفو سیمو کې دي چې پکې د استادانو تعیناتي د نه کېدو له وجې هم دغه شان بند پراته دي. سیف الرحمن زیاتوي په سرکاري سکولونو کې زیاتره هغه دي چې درجې تر لوړېدو وروسته ودانۍ ورته جوړې کړې شوي، خو سبقونه پکې نه خودل کیږي.
مخړنۍ سکول، میډل سکول دی، بلډینګ شته، خو هغه مطلب غیر فعال دی. ٹھیک شو، گورنمنٹ ہائر سیکنڈری سکول انگوری هغه ته د سیکنډري درجه ورکړل شوې ده، خو هغه غیر فعال ده. په سرپاخ کې حکومت د میډل سکول ده، تقریبا 4-5 کاله وشو چې هغه ته د میډل درجه ورکړل شوې ده پرایمری نه، خو هغه کې اوس پورې سټاپ ایس نشته. همدغه شان دي طبيعاله کې.
یو بل مشر انجینیر عبید چمکنی وایي دا د حکومت نه اهلی ده چې سکولونه جوړ کړي خو استادان بیا ورته نه دی ورکړی. انجینیر عبید چمکنی زیاتوی په سیمه کې د تعلیم پرمختګ لپاره ضروری دی چې هغه ټول سکولونه دې فعال کړي، ځکه چې هلته اکثره ماشومان له تعلیم محروم دي.
دی بونی اسینیا شیوی دی خو اوس پورې هغه باندې څه کار نه دی شوی، نو مطالبه ده چې حکومت د زر تر زر په دې باندې حکم دی کاروای وکړي. حکومت څه دی باندې سوره خرچې وکړي هغه پروموټ کړو هاي سکول ته، نه په کار دي سوره خرچې وکړي توان وکړو په کار دي هغه استادونه غوته راوړي چې دا یوټیلایز شي د بچی کوم مستقبل دی هغه روښانه جوړ شي.
بلخ د تعلیم محکمې ځایی مشر احمد خان پراجا وایي په سیمه کې د استادانو کمی ډېر زیات دی، نو ته دا ممکن نه دی چې هر نوي او یا درجه په لوړېدو هغو سکولونو ته استادان ورکړي او فعال یې کړي. چارواکي زیاتوي چې په سیمه کې سمو دا وړاندې د استادانو نوي برتۍ کړې ده چې ورسره تر سرحده پورې به د استادانو کمی پوره شي، خو بیا هم دغه مسله په پوره ډول مزید استادانو له برتۍ سره به حل کیږي. هغه دا هم ویل په یاد سکولونو کې د نوي استادانو د برتۍ خبره په رسمي ډول خپل مشرانو ته رسولې ده.
کدا مو ته وشي کنه نو ته چې وایې چې یو خو 1500 کسان په برسري روزګار شي، او بل مطلب دا چې د سکولونو هغه کې پرایمري آدي، مډل آدي، های آدي، بوایز آدي، ګرز آدي کنه، نو یوې ادارې کې تقریبا شپږ غټ پنځه وو لاس پنځلس دغه ټیچرون بیا غور کی.
تعلیم محکمې د ریکارډ تر مخه په کوزا او منځنی کورما کې تر 300 پورې سرکاري سکولونه دي چې پکې دا وخت تر 1400 پورې استادان ماشومانو ته سبقونه خایي. د سیمې په اکثره سرکاري سکولونو کې زده کوونکي له ډېر وخت راهیسې استادانو د کمی له دغه مسلې سره مخامخ دي. طارق ورغزه، مشال ریډیو، پېښور.
ایا سختدریزی یو ډول فکر یا نظریه ده؟ او که څنګه سختدریزه افکار په ټولنه کې څنګه دودیږي؟ سختدریزی او ټولنیز رسنۍ له یو بل سره څه تړاو لري؟ دا هر څه په خبرونه، ټولنیز شبکې او سختدریزی کې د هرې جمعې او خالی پر ورځو لمشال رادیو.
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان د خراب اقتصاد وجه منی لانډرینګ یا د تورو پیسو وینځل بدلی دی. هغه دا کړی چې ځینو سیاستوالو له هیواد بهر په غیر قانوني ډول پیسې لیږلي چې له وجې اوس د پاکستان له اقتصادي بحران سره مخ دی. خو اپوزیشن ګوندونه دغه دا دریځ ناسم بولي او دوی د خاموشه کولو لپاره د یو سازش په توګه یادوي. سراج زهیر له اسلام آباد رپورټ راکوي.
اسلام آباد کې د خالی پورس کمی اسمبلی تخپل وینا کې وزیر اعظم عمران خان وویل چې د دوی حکومت ته د تاریخ تر ټولو لوی نور لسنیم ارب ډالر اقتصادي خساره پاتې شوی، او د دې ترڅنګ په پاکستان کې د ډالر نرخ په بره روان دی او په برامداتو کې کمی هم راغلی چې لوی وجه یې منی لانډرنګ یا بهر ملکونو ته په ناقانونه توګه پیسې لیږل دي. او د تیرو دوو حکومتونو مشرانو په خپل دومره منی لانډرنګ کړی چې د ملک اقتصاد یې د تباهۍ سره مخ کړی دی. د نوموړي په خبره حکومت فیصله کړ چې بهر ملکونو کې د پرتو ناقانونه پیسو پر ضد به ډیر زر کاروایی کوي. دی وایي زنم دا ویل غواړم چې دا منی لانډرنګ دی، او د پاکستان تر ټولو لوی چې کوم لعنت دی هغه منی لانډرنګ دی چې د پاکستان نه پیسې غلا کوي، او په دې وجه په دې هیواد کې نقدي چې په نظر به راشي نو په دې وجه په غیر قانوني توګه بهر ملک ته ولیږي، ډبل تاوان کوي. اول په پیسو غلا کولو کې تاوان، او بیا چې په هونډې بهر ملک ته لیږي نو د ډالر کمی راځي. نو د دې لپاره تاسو به ګورئ چې د منی لانډرنګ پر ضد به کرک ډاون کوو، او د دې پر ضد به موږ پوره اقدامات کوو. په پاکستان کې د سیاسي چارو د تجزیه کارانو وینا دا اکثر حکومت دا دعوی کوي، خو بیا هغه شان ګامونه پورته نه کړي کوم چې ورله پورته کول په کار وي. په پېښور کې خبریال او د سیاسي چارو تجزیه کار محمود جان بابر په دې اړه مشال ریډیو ته وی.
د منی لانډرنګ نه مخکې د حکومت جوړېدو نه مخکې هم د یو پاناما یو کیس و. 346 کسان چې کوم دي هغه بهر اکاونټ سره بهر پیسې اخی دي، بیا مینه شریف ته په هغه کې سزا هم وشو. په هغه باندې بیا وروسته کې حکومت بیا ور پسې لانړ. بیا دغه رنګ تاسو وګوري ایم این ایس ٹی سکیم په پاکستان کې راو دی ویل تور پیسې چې سره د سپینه کوي. بیا د 30 جون هغه تاریخ ور کړی دی، خو اوس د دې خبرې نه داسې ښکاري چې د حکومت په پدې کې هم کامیاب نشي. د هغه غټه وجه ده چې د دې د اړخ سداسې پلان نه ښکاري، اخر نه اورځ چې دی بس کوي. نو دې ټولو خبرو سره اسم ته جوړ نشو.
بل په لو اپوزیشن ګوندونو په پارلیمان کې د نن او له پارلیمان بهر د حکومت په اقتصادي پالیسي ونیو کې کړي، او ویلي دي چې د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک تحریک انصاف حکومت د ناقص اقتصادی پالیسیو په وجه گرانی سیوا شوی او د نړیوال مالیاتی صندوق یا ایم ایف سره د لوزنامې وروسته د ډالر نرخ ورځ په ورځ بره روان دی. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال انی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
اردن کو دا مشال ریڈیو دا پا پی خور کے دا مازیگر پینزنی میں بجیشوی دا خبرونو لنڈیز لگل ایاز آورو.
د بلوچستان حکومت پای په روان کال کې تر 200 زیات کسان خپل کورونو ته ستانه شوي دي. دا خبره د بلوچستان د کورونو چارو وزیر جولا لانګو کول په کوټه کې خبري غونډه کې وکړه. خو د ورکو بلوچستانو د مدلو لپاره کار کوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ وایي حکومت ته یې د 200 زیات کسانو پیرس ورکړی وو. د جنوبي بلوچستان لواڼه سره نږدې په شګه سیمه کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه کې یو کس ووژل شو او 15 نور ژوبل شوي دي. خو د جنوبي بلوچستان مرستیال کمشنر د نواز وایي چې د ځمکې شخړې حل ولو لپاره اجتماعي چارواکي په ټول شران ورغلي دي. رسبندي شوې ده او هیله لري ډېر زر به دا مستحل شي. عوامل شر پاټه غوړو د پخور ضلع د ګوند مشر سرتاش خان د وژنې غندنه کړې او د حکومت یې غوښتي چې خلکو ته مرسته برابر کړي. سرتاش خان په ټول بهر کې نه باندې یو سوال په دغه ځلې کې بل خوا وزیر اعلی په دې لړ کې د وژنې په معلومولو لپاره یو وخت لرونکي کې ډله هم جوړه کړې ده. د میسق قبیلې مشرانو او مالکانو د حکومت د هغه امر مننه کړې چې د جنوبي بلوچستان د کمیشنر دفتر او د هغې عمله به له ټانګ څخه واڼه ته وړل کېږي. سیمې مشرانو دا خبره خپلو مشرانو ته کړې. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ویلي نورو هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د پیسو لېږدولو او په دې کار کې د لاس لرونکو پر ضد به قانوني کاروایي کوي. نوموړي دا خبره په قومي اسمبلې ته په وینا کې کړې. د قطر پلازمېنې دوحا کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نوې پړاو پر پیل شوې او نیک نوم ورځ ده. د طالبانو استازي د استاد ویان ته سور شاهین زموږ چې د انسان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي د دې تلزات سره د خبرو وم پړاو ډېر مهم دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر مشر وایي د ولسمشرۍ ټاکنو او د سولې لپاره چوکاټ برابرول د ادارې په لومړیتوبونو کې شامل دي. نن د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا خاورې ته داخل شوی او هلته یې په غیر فوجي سیمه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره لیدلی. او د کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې د انګلینډ او هند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلینډ بیټنګ کوي او تر اوسه پورې یې په 3.4 کې د 2 لوبغاړو په ځان 2.5 رنګونه جوړ کړي دي.
او سوریدونکو د ځینو پاکستاني ورسپانو د نننۍ او اداریو مهم ټکیل احمد الله اورو.
نوای وخت ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي قومي اسمبلی د مالی کال 2019 شلم لپاره د وفاقي بجټ منځوري ورکړه. د بجټ په حق کې 178 او په مخالفت کې 146 خوټونه واچولې شول. ورسپانه لیکي اپوزیشن بجټ ولس دښمنه په ګرځولو سره دا منځوري دوه ته د نه پریښودو خبره کوله. خو چې کله د ووټونو اچولو وخت راغی نو 11 کسان یې غیر حاضر وو او د حکومت لخوا د اپوزیشن تجویزونه صرف په دې وجه مسترد کول چې دا د مخالفو ګوندونو لخوا راغلي په هیڅ صورت جمهور رویه نه ده. ورسپانه لیکي اپوزیشن لخوا هغه تجویزونه چې په عمل کولو سره ولسته ترې اسانتیاوې ترلاسه کېدی شي نو حکومت ته یې منل پکار دي. دې تر څنګه اپوزیشن سره د په ګډه ملک د مشکل حالاتو نه راوستلو لپاره کوششونه وکړي. جنګ ورسپانه په خپلې ادارې کې لیکي وفاقي حکومت فیصله کړې چې بهر ملکونو ته تلونکي د 18 کالو نه زیات عمر کسان به له ځانه سره په لیکلې بڼه $10,000، د 18 کالو نه کم عمره مسافر به 15,000 او واړه ماشومان به $1,500 لزان سره وړلې شي. او دا ګام د اف بی آر لخوا په غیر قانوني توګه پیسې د ملک نه بهر وړلو مخنیوي لپاره پورته کړی شوی دی. ورسپانه لیکي دې ګام له وجې به یقینا چې د نړۍ نورو ملکونو ته د ډالرو منتقل کولو مخه ونیولې شي. خو داسې کسان هم موجود دي چې رشوت په اخستو سره خلکو ته په غیر قانوني توګه ډالر بهر ملکونو ته د وړلو اجازه ورکوي. دې سره سره د سرحدونو د لارې هم د غیر ملکی کرنسۍ د قاچاق خبرونه مخې ته راځي نو حکومت له دې طرف ته هم خپله توجه راړول پکار دي. اج ورسپانه پاڼه په خپل اداري کلی کې د خیبر پښتونخوا اعلی وزیر محمود خان په صوبه کې گرانی کنټرول کولو لپاره هر ورځ د زلو په کچ نرخنامه چک کولو او په هغې د عمل درآمد حکم ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي د دې حکمونو هغه وخت ولس ته په صحیح معنو کې ګټه رسېدلی شي چې کله پرې عمل درآمد هم وکړی شي، ځکه چې وړاندې هم داسې حکمونه جاري کړی شوي دي خو عمل نه کېدو له وجې ولس هره ورځ فریاد کوي چې دوکانداران خوراکي شیان د خپلې خوښې په نرخونو خرڅوي. ورځپاڼه لیکي انتظامیې ته پکار دي چې هره ورځ دې له دفترونو راووزي او په مارکیټونو دې چاپې په وهلو سره د مختلف قسمه شیانو نرخونه له سرکاري نرخنامې سره موازنه کوي، او که کوم دوکانداران د ټاکل شوي نرخ نه په زیات نرخونو شیان خرڅوي نو جرمانه کولو سره سره سزا دې ورته هم ورکړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
رویټرز خبری ایجنسی په قطر کې د امریکا او افغان طالبانو د خبرو د نوي پیل شوي پړاو، او واشنگتن پوسټ ورځپاڼه بیا د پاکستان او افغانستان د اړیکو په څیر موضوعاتو لیکنې خپرې کړي دي. مهم ټکی له فرخندې اسد اورو.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د خالی پورس د قطر په پلاسمینه دوحه کې له طالبانو سره د سولې پر نوي پړاو خبرې پیل کړي. دا د دغو خبرو اووم پړاو دی چې پکې د افغانستان د سولې او امن په اړه بحثونه کیږي. یو امریکایي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط رویټرز ته ویلي په اصل کې دواړه خواوې د روانو خبرو نه خپلې هیلې لري، او د خبرو دا پړاو پر دې هم مهم دی چې په دې کې به دا فیصله وشي چې دغه خبرې به څه ګټه ورکړي او کنه. په قطر کې طالبانو یو استازی رویټرز ته د نوم نه ښودلو په شرط ویلي د خالي ورځې خبرې ډېرې مهمې دي او په دغو کې به فیصله مخې ته راځي، او زیاتوي که په دغو خبرو کې یوې نتیجې او حل ته ونه رسېدل نو بیا به په امریکا کې د ولسي حکومت له استازو سره خبرې کوي. په روانه اونۍ کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو کابل ته په خپل سفر کې وویل دوی د افغانستان د سولې په خبرو کې حتمي نتیجو ته رسېدلي دي او هیله لري چې د سپتمبر د لومړۍ نیټې پورې به په دې اړه یو حل مخې ته راشي. په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې د ولسمشرۍ انتخابات کیدونکي دي، او د سولې روانې خبرې به د روانو انتخاباتو په نتیجو اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی چې لا هم په روانو خبرو کې نه دی شامل کړل شوی، تمه ده چې د اووم پړاو په خبرو کې افغان حکومت هم شامل کړل شي. بلخوا واشنگتن پوسټ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پاکستان ته د سفر په اړه لیکي، که څه هم په افغانستان کې د ولسمشر غنی پاکستان ته د سفر مخالفت کیږي خو ولسمشر غنی غواړي چې د خپل دغه ګاونډي هیواد سره سفارتي لارې خلاصې وساتي. افغانستان په پاکستان تور لګوي چې د وسلوالو هغو ډلو ته محفوظ ځایونه ورکوي چې په افغانستان کې نامني خوروي، خو پاکستان دغه تورونه ردوي. پر دغه وخت د پاکستان وزیر اعظم عمران خان ولسمشر غنی ته د افغانانو په مشرۍ او ملکیت د سولې له هڅو سره مرسته ګډه ذمهواري ګڼلې او پر ملاتړ یې ټینګار کړی. د دواړو مشرانو د لیدنې وروسته دا هم ویل کیږي چې د دواړو ملکونو مشران د تعلقاتو پر یو نوي باب پرانیستلو سلاح شوي دي.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د امریکا او طالبانو ځینو سرچینو په قطر کې د خبرو اووم پړاو چې پرون پیل شوی مهم بدل دی، خو ځینو سرچینو پرون لویدیځو خبري ایجنسیو ته ویلي په روانو خبرو کې ښایي پریکړې وشي. پر دې موضوع زموږ همکار نوریاس نوری د افغان چارو لشنونکي وحید مجده سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې که توافق رامنځته کیږي نو بڼه به څه وي، آیا د سولې یو جامع تړون به وي که نه، د طالبانو پر دغه غوښتنو به څرخي چې له افغانستانه د بهرني ځواکونه ووځي او په دغه صورت کې به د دې هیواد له خاورې پر امریکا او متحدانو یې حملې نه کیږي؟
ګورې اصلا دې ته ضرورت نه لري چې موږ وایو چې نامعلومه سرچینې طالبانو په راغه ویلي دي او امریکا هم ویلي دي چې دا پړاو مذاکرات ډېر اساس دی او احتمالا چې مهمې پرېکړې پکې وشي. په دې مهم پرېکړو کې ټولو نه پسر د بهرني قوتونو وتل دي له افغانستان څخه چې طالبان په دې تاکید کوي، او که دا کار ونه شي نو نور مسایل په هېڅ صورت نور مسایل باندې خبرې نشي کېدای. بنابراین له اول نه باید امریکایان دا مسله په ګاګه کې چې کومه تاریخ له افغانستان څخه د وتلو
د طالبانو یوې سرچینې ویلي دي چې مونږ تر هغو پورې چې نړیوال ځواکونه له افغانستانه وتلي نه وي مونږ اوربند نه کوو. ویلي دي چې اوس مونږ د جګړې په ډګر کې برلاسي یو، او که چیرې دوی مونږ سره ژمنه وکړي یوازې چې ځواکونه باسو او ژمنې نه بیرته په شا شي، مونږ نشو کولای چې بیرته دغه طالبان سره راټول کړو د جګړې ډګر ته او دغه اوسنی برلاسیتوب ته ورسېږو. آیا فکر کوئ چې دا د طالبانو لپاره دا مهم شرط دی؟
خبره دا ده چې
اصلا په امریکایانو باندې اعتماد له پخوانه طالبان نه درلوده. د طالبانو خبره دا ده چې امریکایان چې کله یو تعهد وکړي بیا د هغه نه په شا شي، که مهم هېوادونه هم ضمانت وي چې بیا هم دا کوم فایده نه لري، لکه چې د برجام مسله وه چې موږ ولیدو. نو په دې مذاکراتو کې حساس پړاو همدا دی چې کله دوی سره توافق کوي چې بهرنۍ ځواکونه د افغانستان څخه د وتلو کار شروع کوي، د هغه نه وروسته آیا طالبان د بهرنۍ ځواکونو سره قربان کوي که جنگ ته ادامه ورکوي؟ دا باید د هغه جزئیاتو مسله ده چې په همدغه مذاکرات باید ورباندې توافق وشي. خو البته نور مسائل هم شته دی د همدغه موضوع په اړوند چې هغه هم جزئیاتو کې راځي او په هغه باندې توافق فکر کوم چې وخت به زیات ونیسي. دا آسان پړاو نه دی، او خو په هر حال امریکایان دا خبره پړاوی کړي دي چې دوی د وطن امنیت لري، او هم فیلم چې کابل ته راغی همدا خبره افغان سیاستوالو ته هم وکړه او افغان حکومت ته هم چې موږ په هر حال د وطن امنیت لرو او تاسو باید خپل کار په خپله وکړئ، یعنې طالبانو سره کښېنئ د اپیل لهخواني په مذاکراتو په جریان کښې د راتلونکي لپاره تاسو په خپله خپل سرنوشت وکړئ.
د دغه اووم دور خبرو سره هیله ډېرې زیاتې شوې دي او فشارونه هم ډېر زیاتې په طالبانو باندې هم په امریکایي لوري باندې چې بالاخره دا خبرې باید یو څه نتیجه ورکړي. یعنې فکر کوي چې دا ځل به په دغو خبرو کښې حداقل په ځینو مواردو کښې کتبي توافقات لاسلیک شي یا به وشي که نه؟
بلې بالکل، که توافق ونه شي طالبان هم د خپل نظامیانو ته فشار لاندې دي، د سیاسیون چې دي دوی باید د هغه کسانو خیال وساتي هغوی چې د جګړې په میدان کښې هغوی په هلو ځلو بوخت دي، د هغوی خیال باید وساتل شي. یعنې دوی نه شي کولی چې بېله د هغوی د مشورو نه کوم پرېکړه وکړي، او د هغوی پرېکړه همدا ده چې باید دا مسله یقیني شي چې بهرني قوتونه د افغانستان څخه ځي او امریکایان بیا مداخله نه کوي د افغانستان په چارو کښې. اوس څنګه ده دا مسله په کوم تضمین دا کار کېدی شي دا ډېر یعنې وخت غواړي، او زه فکر کوم چې ډېر حساس پړاو دی.
د افغان چارو له شنونکي وحید مجده سره مو د نوریاس نوري مرکه اورېده.
د سولې پر لور
ټول ته خپل پلو غواړي چې نور ور بند کړي.
دا د سولې آواز دی.
د خپل منځیو شخړو د حل سوله ییزې چارې او د خپلو حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر ګواښ د سولې پر لور خپرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
د سولې پر لور
په ننګرهار کې د حج ارشاد او اوقافو ریاست چارواکي وایي په روان لمریز کال کې په دې ولایت کې نږدې 25 دینی عالمان د هدفي وژنو ښکار شوي دي. دوی په خبره یو شمېر کړی په دې هڅه کې دي چې په ننګرهار کې مذهبي جګړه پیل کړي چې دې حالت دینی عالمان اندېښمن کړي دي. امنیتي چارواکي بیا وایي هڅه کوي چې د هدفي وژنو مخه ونیسي. باز محمد عابد حال راکوي.
په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي وژنې زیاتې شوي چې اکثره یې دیني عالمان په نښه شوي او وژل شوي دي. د ننګرهار د حج ارشاد او اوقافو چارواکي وایي چې د تیر کال پرتله په روان لمریز کال کې په دغه ولایت کې د دیني عالمانو پر وړاندې امنیتي ننګونې زیاتې شوي او ګڼ شمېر یې د هدفي وژنو ښکار شوي هم دي. د دغه ریاست مشر مولوي محمد داود مجاهد وایي د دیني عالمانو هدفي وژنو ټول دیني عالمان له ګڼو اندېښنو سره مخ کړي دي.
سږ کال یې په ننګرهار کې 20 نه تر 25 پورې علمای کرام شهادت رسېدلي او دا لړۍ دوام لري، او شهادتونه چې دا اوس څومره موږ تحلیل کوو په مرموز شکل دي چې وژني او یا هغه څوک چې ترور کوي هغوی مسؤلیت په غاړه نه اخلي، او موږ هم په سرګوم حالت کې یو چې دا د کوم خانه وژل کېږي.
دې زیاتوي چې یو شمېر کړۍ په دې هڅه کې دي چې په هیواد او په ځانګړي ډول ننګرهار کې د دیني عالمانو په وژل کېدو سره مذهبي جګړه رامنځته کړي.
خدا یو مخفي برنامه ده چې په ننګرهار کې بلکې په ټول افغانستان کې د علماو د وژلو لپاره په کار اچول شوې ده، تر څو هغه علما چې د مختلفو مذاهبو سره تړاو لري ووژل شي په مرموز شکل، او په افغانستان کې او خصوصا په ننګرهار کې تبعیض او مذهبي جنگ رامنځته شي، چې دا ډېره خطرناکه خبره ده او سخته د اندېښنې وړ ده.
د دیني عالمانو د اندېښنو په اړه د ننګرهار والي شاه محمود میخیل وایي امنیتي ارګانونه هڅه کوي چې هغه ټولې شبکې له منځه یوسي چې په دغه ولایت کې په نورو سربېره د دیني عالمانو ژوند ګواښي.
دا یو سازمان یافته تحمیلی جګړه ده چې مختلف اړخونه لري. زمونږ دند امداد هغه شبکې چې هغه زمونږ وطن ورانه، زمونږ علما وژني، زمونږ ځوانان وژني، زمونږ مشران وژني، دا یو مخنیوی و.
په ننګرهار کې دینی عالمان پر داسې مهال د امنیتي ننګونو په اړه اندېښنه ښیي چې په تېره اونۍ کې دوه دینی عالمان، یو یې په جلال آباد او بل هغه یې په غنیخیلو ولسوالیو کې د نامعلومه وسلوالو له لورې وژل شوي ول. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د اسلام آباد پولیسو د مشر په امر د شاهزاد ټاون تانې څلور تنه مامورین له خپل دندې د غفلت په تور برطرف کړل شوي دي. دغه پولیس دي چې د فرشتي په نوم د یوې پښتنې ماشومې د تختونې په قضیه کې د هغې د کورنۍ فریاد نو اورېدلی او پرچه پر وخت نه وکټ کړي. وروسته د فرشتي مسخ شوی جسد وموندل شو چې د پوسټ مارټم رپورټونو پر اساس تر وژل کېدو وړاندې ورباندې جنسي تیرې شوی. د دغې ماشومې کورنۍ په کیس کې د شوي پرمختګ په اړه تسلی خی. نجیب عامر رپورټ راکوي.
د فرشتي مومن پلار ګلنبی د خالی پر ورځ مشال اډیو ته ویل د هغه د لور د تختونې پر هغه د شوی تیری او وژنې نه پس چې حکومت پر دې قضیه سي اقدامات کړي هغه پر مطمئن دی. یو لس کلنه فرشته د می په 15 مال اسلام آباد ورکه شوی وو. د می پر شلمې خراب کړل شوی مړې مندل شو. د اسلام آباد پولیسو د پیخي تر شا د لاس درلودلو په تور د نثار احمد په نوم یو تن نیولې چې د جون پر 28 عدالت ته وړاندې کړل شو او د قاضي پر امر د نورو پلټنو لپاره د محل پر ریمانډ په هډیالي جیل کې ده. د اسلام آباد د پولیسو یو چارواکي ډیپټي انسپکټر جنرال اپریشنز په یاد قضیه کې د شهزاد ټاون څلور مامورین له دندو لرې کړي چې پکې ایس ایچ او غلام عباس، د کیس پلټون کې افسر ای ایس آی ناصر او دوه نور مامورین شامل دي. د اسلام آباد د چک شهزاد تانی محرر خادم حسین د جون پر 29 مشال رډیو ته د دې خبر لند پخلی وکړ خو زیات جزئیات یې را نه کړل.
سسپینڈ پہلے کیا گیا تھا، ابھی نوکری سے فارغ کیا گیا. جی جی
پدیڑا تم رویل شم چې دا خبر صحیح دی. د دغه کسانو دندې مخ کې زندول شوی اوس دوی لکاره بر طرف کل شوی دی. دا خبر خو په ټولو رسنیو کې خپور شوی، بس همدا خبر دی. تر دې زیات موږ څه معلومات نه لرو. د بر طرف کل شو پولیس والا او نمونه هم پر راپورونو کې خبره شوی چې صحیح دی.
سر جی نام اس میں خبر میں دیے گئے نا، سارے نام دیے گئے. ٹھیک ہے.
د فرشتي مومن پلار وایي تر اوسه چې کومه کاروایی شوی د پر مطمئن دی او تمه لري چې انصاف به ورسره وشي.
دا وخت نه مو تل کړی دا چې چا دا کم چې کسان هغه مو تل کړی دي کنه. دې کې ایس پی صاحب او دې کې ډی سی صاحب هغه مو تل کړی دي. بس نکلا تعالی دې خو چې کم کار چې کوي نه بس هغه خو مطمئن نه ماو ما ته بریف هم صحیح راکې. نکلا تعالی چې حکم دو د مجرم په حواله کې کوم محکمه لګیا ده. الحمدلله رحم ده کافی حد پورې الله کا مې وکړي ده. ما ته الحمدلله امید ده کم سے کم 80% کا مې بي ان شاء الله تعالی ما ته مې له شوې ده. د حکومت طرف او د حکومت طرف په دې خبره باندې په دې کامې باندې ډېر مطمئن ما.
د ماشومانو د حقونو لپاره کارکونکو ارشد محمود وایي د مجرم نیول کېدل او د پولیسو برطرفي یو ښه ګام دی او د اغیزمنې کورنۍ زخمونه پرې ټکورېدای شي. خو حکومت لا پکار دی چې د ماشومانو د ساتنې لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي.
زما خیال دا دی چې حکومت لا پکار دی چې د ماشومانو د تحفظ چې کوم نظام دی هغه مضبوط او ماشومان بچ کړي چې ماشومانو سره دا قسمه زیاتي ونه شي. فزیر دی چې کله زیاتي شي او دا غي نه پس چې کوم دی نو بیا مختلف اقدامات چې سره تسلیم شي دا غو والدین عام ټیکته عام خپل ځای ضروري ده. خو دا ده چې داسې واقعیات کېدل نه دي پکار. زما لپاره خو ډېره د افسوس خبره ده چې دا واقعیات د تسلسل سره کېږي او دې کې نور اضافه کېږي وخت په وخت.
د فرشتي مومن پلار په داسې حال کې چې له حکومتي اقداماتو خوشاله هم دی خو بیا هم وایي چې د خپلو اتو نور اولادونو په ژوند ډاریږي او وایي د رسنیو له لارې په کوم بل هیواد کې د پناه غوښتنه هم کړې ده. د نوموړي په وینا حکومت ورسره له دې قضیې وروسته د 500,000 روپو د مرستې وعده کړې وه چې ورته 600,000 روپۍ ورسپارلې دي. د هیله لري چې پاتې پیسې به هم زر ورکړل شي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
حکومت پریکړه کړې چې د جنوبي وزیرستان د مرستیال کمشنر دفتر له ټانک څخه واړه ته یوسي. مسجد کام په دې خوشاله نه دی. دوی وایي ضلع هیډ کوارټر د ځکه نه لیږدول کیږي چې دوی د جنوبي وزیرستان اکثریت کام دی. د دوی په خبره واڼه ته د دفتر وړل به حکومت سره د مسجد کام د نږدې کولو چارو مخه ډب کی. سیلاب مسعود معلومات راکوي.
د سویلی وزیرستان مسعودو مشرانو مالکانو د پښتونخوا صوبایي حکومت دا امر په سختي سره راټلای غندلای دی چې د سویلی وزیرستان ډیپټی کمشنر دفتر سره د ټولې عملې د ټانک نه واڼه ته ولېږدول شي. د دغې امر په وجه د ټول مسعود کوم جذباتو احساسات ته څومره صدمه رسېدلې ده دا د یو چیف ملک حبیب شبی خیل نه وار وایي.
موجودہ وقت سے دینی طرح یقیناً چدام رائے جوتا دے اور ظلم دے ماسید کو مچھر ہاں قبیلہ نکو کہ دیمو میں پشتنے اور دیمو میں مشورے دا جکی ما دو دیمو ضلعی ہیڈ کوارٹر ہوا وانا تھا تبدیل سی کہ ساؤتھ وزیرستان دے ماسید کو ہم ایجنسی ہوا بنیادی جکی ما دو دا دیمو دے حقوق کے مسئلہ دو نوزہ پخپل حقوق بنے جکی ما دو اجازہ تو ہی چاہتا مشور کا ہولا ہے کہ ہمو سرا دا دا سے نجائز ماسید کو میں بھرپور مخالفت کری
پداغا بار ایک سے دے دو نور ملک خبر
ملک آسم خان مسعود خبر ہیڈ کوارٹر ایجنسی بنیاد سے دے انگریز پہ واقع سے یہ شہید آئی دا ایجنسی دے مسعود قوم پہ نوم اور دے مسعود قوم پہ قومیات بندے وجود سے روک لیا دو اس مناسبہ خبر ادا دو چھ ہیڈ کوارٹر دے مسعود پہ ایریا سے بھی حق دے مسعود جڑی سی اور دگے فیصلے مان لیتا ہو مسعود کا دلو دگے تا تیورا نشی کہ دے دے ہیڈ کوارٹر پہ وانا سے کابل کو
ملک صلاح الدین ایڈوکیٹ مسجد میرا جرگی حق کری دی حکومت دا پیغام ہر کرائی دائی چھ مش دی مسجد علاقے نا علاوہ دا ایجنسی ہیڈ کوارٹر مش کو بلدی سے نہ مانی آگے وجہ دادو چھ دی میر مسجد قوم پہ دا ایجنسی سے پاک سریعت چھ دائی مش دری سی تلارم ایسا دی مش سرا وزیر دی دا دی مش ورنہ دی دی سرا تی مش زید کی نا بغض نشتا او اکائیک دادی چھ مسجد قوم پہ پاک سریعت چھ دائی ایجنسی ہیڈ کوارٹر دی مسجد پہ خور رکھ شوی
دی سولی وزیرستان دی قومی اسمبلی استاز ہے مولانا جمال الدین مسعود ہاں دغی امر پسخت و ٹکچوک شغندنا وکڑا او دای زیات اکڑا چھ د مسعود قوم دغا جغ با زا اعلی حکومتی چارواکیو تا رساوا
دا کیسن جاری شوی دی دو دا حکومت دو راز یوتا غلطی وی مخش فیصلہ شوی وا چھ دغا پولٹیکل لی و چکم نکانا دا پا ٹاک بند وی او گرمک شوی دی درین ایسے پرو دا پا آنا شوی کچی تا دو دا غلطی دقی پھر وکو حکومت داریک شو دے دے ایتکوات رو کرای ندا پا ایتکوات جلالی نا مخش دے دے ونو تا بدل کو مخیا سرا دے 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 یو بل جنگ تا رب تا دخل بیائی او دا مناسب ہنا دا او مسجد دا خبر رسلا وہ ہنا مانی
دا دے ہاں یاد وی چپ دغی لڑک سے مسعود مشران و ملکان ہو تیرہ ورس پٹانگ سے پیوے جرگے سے پریکڑا وکڑا چھ دے دغی امر پا مخالفت سے با دے ٹول مسعود قوم لو یا جرگارا غشتا شی چپ کمک سے با دے آئندہ لایا عمل دے پارا اتمی پریکڑا کے جی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
دا مشال ریڈیو دا
د خیبر قبائلی ضلع تیرا میدان سیما د قدرتی خلا او یخ موسم لپاره مشهور ده. د سیمه اوسیدونکي وایي دا چې هلته امن پر ځای شوی دی نو حکومت باید دغې سیمې د سیلګرۍ چارو ته پام وکړي. د دوی په خبره تیرا پیښور ته نږدې سیمه ده او زیات خلک به وڅېږي چې د سیل ته ورشي. چارواکي وایي د سیمې دوره کړې او د سیلګرۍ لپاره به لازم اقدامات وکړي. فرهاد شینوارې معلومات راکوي.
د تیرا د سیلګرې پاړه یو ځای مشر شریف پردای مشال ریډیو ته وایي
نو صحت اول سر مونږ داسې کسو چې مونږ ډېره خپل علاقه او بالکل ګیر شو پیرا داسې یو غار الا پوک ته توکړه راي لکه د کلینا ګیر شو پیرا یو دیوال توشي او پاغا کې هر قسم بوټه شته لکه زنګ نختار پکشته سیړې پکشته نور قسم قسم بوټي پکشته دی توقع دو و دانته ناغلی امید دی چې مونږ د علاقه پر وډونو پاغا باندې خپل شي او د سیل سپاټې زوی دی په دا کې لکه اوس بار ایدار کنده وي دی په دالا روټ تلای دی او روټ لای شي ته ویرن تلای شي او ته دل مر تلای شي خو د عوامو چې کم نه سیل ولا سپاټه ولا خلق روشي نو دی غو د شپې زوی نشته دی پسې بیا چروړ دل بټان شریف ته وی اغه خخکل یا لوکالو پسې دل بیا نور زوی ندی لکا ستکرام بابا شو خخکل یا لوکالو غریزا لوکالو پسې بیا د سلار پرتوشا ارهنګا وتا وی خخکل د سیل سپاټه زوی دی اخاریو د بازار خل د جنسې د خلکو نه بلکترو کولو خو اوس خو الحمدلله بس زمونږ علاقه ضلع شوه په دا چې پاک فوج آرمی پکې پرته ملیشا پکې پرته لیویس پکې پروت نو هیڅ قسم له د ډور و د خوب خبرې دلته نشته نو بس دا زمونږ توکلو چې دا علاقه ښکلی شي و
د تیرا یو بل تن سید زرین وایي تیرا نور مختلفو ښایسته سیمو سره لګېدلې ده او پېښور نور ته ډېره کمه فاصله ده
تیرو داسې دو چې دغه د دربا مشرق طرف لای دغه کورم ایجنسی دو او مغرب طرف لای راجګال دی او ویل سپین غارم ته ویل شي ویر افغانستان دی تنه شمال طرف لای هغه ته پېښور دی خو په کمبالو کې پټی کو استوګ نه کوو داسې او خو ورونه بلوزون لا داری چې میوې دونیم پکې خې کیږي کنه لکه کمی روټین مطابق کمی موسم سره کمی میوې تقریبا پکې کیږي یاره تیرا خو ډېره نسکیره ده به نسبت اکالام نه سوات نه یا د نورو علاقو نه سو کیلومیټر خو دومره نه ده یو یوه نیمه ګنټه سي روډ پوخ وي کنه خلکو اکسس ډېر زر کېدلی شي رسېدلی شي خو چې دلته سهولت میلاو شي ریسټ هاوس وي یا ګیسټ هاوس یا هوټل وي کنه باراني موسم در وخت باران وریږي کنه نو اکثره ځله که کوم سیلانیان وي هغه له بیا سهولت نه وي چېرته شیډ وي یا پټ شي یا بل سهولت وي کنه نو ډېر تکلیفونو سره مخ کیږي حکومت موږ له توجه روکي څه شیډونه روکي څه هوټلې روکي نو دا په هیڅ طریقه باندې د یو ځای نه دا کم
د تیرا ځنې نورو کسانو د دغې سیمې د سیلګرۍ د ارزښت په اړه وویل
د مو نما جمیل دو وزه د میدان د تیرو اوسیدونکی یم موږ لکه دغه ډېر خواهشمند یو چې مطلب دا دلته کې به ګورنمنټ په خپل هغه کې لپیډ کې روخلي او دا شومله کې موږ داسې ښکلي ښکلي د سیاحت غرونه دي چې پاکې ښکلي ښکلي چنې دي کنه ډېر ښکلي ښکلي اوبه پکې روپیږي بل چې کوم د غرونه دي موږ ډېر ښکلي ښکلي غرونه لوړ لوړ غرونه لري
مهمان ما محمد الله دو او قوم ملک دین خیل ساته لوک ساتم یاری تقریبا چې دو تین سو کسان دا اوس چې کوم وخت نه مثال تیرا کې پورا امن شوی دی دو تین سو کسانو غلی خو به دلته دا ریسټ هاوس مسله وي چې دا شی نه جوړ شي امید هم دا دی چې مکمل یعنی دو ضلع به خل توجه ویر کی یعنی مرس ووت وغیرہ هغه طرف لا بلکه ډیر خل نه چیز یو تر به دل توجه کی بل دا زوی لاند دی بل لا چی مثال په دای لوکا کې داس غوی چې خلکو لته فایده رسیږي لکه سکولونه وی کالجونه وی
د خیبر پختونخوا د سیاحت محکمې چارواک ویلی چې دوی د تیرا په شمول د یو شمیر قبایلی ضلعو دورې کړې دي د فاټاب خیبر پختونخوا کې ورګډې دونه پس اوس دغه سیمه د صوبای حکومت په اختیار کې راغلی او حکومت پلان لري چې هلته د سیل ځایونه تاریخي او لرغونی آثار محفوظ کړي او د عامو خلکو رسایي ورته پیدا کړي چې د دغې سیمې سیلګری ورسره وده عمومي او ځایي خلکو ته یې ګټې ورسي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال تر څنګه سه دا سهار لنه هو دا ماخام تر شپږو
اردن گزروان خبرونه د پای شي بي دي د خبرونو لنډيز به له ګل لیا سوور.
د بلوچستان حکومت وای په روان کال کې تر 200 زیات اورک کسان خپل کورون ته ستانه شوي دي. دا خبره د بلوچستان د کورونا چاروازي ضیا الله لنګو په پټه کې خبري غونډه کې کړې. خو د اورک بلوچستان د بدلو لپاره کارکوونکي سازمان مشر نصر الله بلوچ وای حکومت ته یې د 2.5 نه زیاتو کسانو پیرس ورکړی وو. د جنوبي بلوچستان له واڼه سره نږدې په شکه سیمه کې پرون د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په شخړه کې یو کس وژل شوی او 15 نور ژوبل دي. خو د جنوبي بلوچستان مرستیال کمیشنر دل نواز خان وایي د ځمکې شخړې حل لپاره د زمي چارواکي او پوځ مشران ورغلي دستبندي شوي او تیله لري زر به دا مسله حل شي. د عوامي نشر پارټۍ غړو د پېښور ضلعې د ګوند مشر سرتاج خان د وژنې بندنه کړې او د حکومت یې غوښتې چې خلکو ته امنیت برابر کړي. سرتاج خان پرون په ګلبهار کې نظرونه سوالو په لور وژلي. میسد قبیلې مشرانو او ملکانو پرون مشال اډو سره په خبرو کې د حکومت د هغه امر غندنه کړې چې د جنوبي وزیرستان ډپټي کمشنر دفتر او د هغې عمله به له ټانک څخه وانته وړل کېږي. د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي نور هیوادونو ته په غیر قانوني توګه د پیسو لېږدولو او په دې کار کې د لاس لرونکو په ضد به قانوني کاروایي کوي. نوموړي دا خبر پرون قومي اسمبلۍ ته د وینا پر مهال کړې. د قطر پلازمېن دوحه کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د خبرو اترو نوی پړاو پیل شوی او نن یې دویمه ورځ ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یوناما مشر وایي د ولسمشرۍ ټاکنو د سلو لپاره چوکاټ برابرول د ادارې په لومړیتوبونو کې شامل دي. نوموړي دا خبره نن په یو خپرې شوې خبر پاڼه کې کړي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا خاورې ته داخل شوی او هلته یې په غیر فوجي سیمه کې د شمالي کوریا له مشر کیم جون اون سره لیدلی. او اخر کې کرکټ د کرکټ نړیوال کپ سیالیو کې د انګلند او هند ترمنځ لوبه روانه ده. انګلند بیټنګ کوي او تر اوسه پورې په شپږ څلوېښتم اوور کې د څلور لوبغاړو په زیان 203 نوي رنزونه جوړ کړي دي.
اوریدونکو د خبرونو له لنډی سره د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو کولی شئ په همدې سپو د ډیوا رادیو خبرونه واورئ. زه هارون بچا ګلیاز او زموږ تخنیکی ټیم له تاسو اجازه غواړو. د خدای په امان.